السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. په راپورونه کې اوري چې افغان حکومت له ولسی جرګې وغوښتل چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. پیل له خبرونو کوو له ناجي صفینې اوري.
جمهوری ریاست لولسی جرګی غوښتي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. د زابل میزانی ولسوالۍ لپاره د طالبانو نظامی مسؤول وژل شوی او د ایران ولسمشر حسن روحانی د دغه هیواد په پارلماني ټاکنو کې د بریالیو خزینه کاندیدانو د شمیر د زیاتوالي ستاینه وکړه. د خبرونو تفصیل. د ولسمشر دوهم مرستیال ولسی جرګی غوښتي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر اشرف غنی تقنینی فرمان دوه اونۍ مخکې له یو لړ تعدیلاتو وروسته د پارلماني چارو د وزیر له لارې ملي شورا ته واستوه. د ولسمشر دوهم مرستیال محمد سرور دانش پرون د پارلماني چارو وزیر د نوې ودانۍ د پرانیستلو غونډې ته په وینا کې وویل چې حکومت خپل مسؤلیت ترسره کړه او اوس ملي شورا مسؤلیت لري چې خپل مسؤلیت ترسره کړي. خغلی دانش ویل چې حکومت د پارلماني او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو هوډ لري او ځکه انتخاباتي اصلاحاتو ته د خپلو اجراءاتو په سر کې لومړیتوب ورکړی. د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو انتخابات به د روانې میزان میاشتې په 24 نیټه ترسره کړي. د زابل امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د میزانی ولسوالۍ لپاره د طالبانو نظامی مسؤول له خپلو دریو ساتونکو سره وژل شوی. د زابل د امنیت عامر غلام جیلانی فرحي ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان تېره شپه له امنیتي ځواکونو سره تر 15 ساعته جګړې وروسته وژل شوی چې جسدونه یې د جګړې په ډګر کې پاتې دي.
احمد آغا چی دی طالبان و نظامی مسئول دی میزان این دامنه ها دلسوال دی طرف اختل دری ملگر و جسر دی چی جسدین پاسی دی اینجر پر زخمیان داری.
لبلی خوا چارواکی وای چې د بدخشان په راغستان ولسوالۍ کې هم د وسلوالو طالبانو دوه قومندانان وژل شوی دي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د خوست ولایت چارواکي وایي د سپیری او تڼیو د ولسوالیو ترمنځ سیمه کې 11 کسان د ځنګلونو د وهلو په تور نیول شوي دي. د خوست والی حکم خان حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د په امر د چارواکو لخوا نیول شوي او دوسیې به یې ډېر ژر عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شي.
اړوند ولسوال ته جدي هدایت ورکولای شي تر څو دغه ځنګل وهونکي ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. د دوی دوسیه د تحقیق او څېړنو لاندې ده او د تکمیل نه وروسته به اړلي قضایي ارګانونو ته وسپارل شي.
د خوست والی زیاته کړه چې له تورنو کسانو سره درې بروړونکي موټر سایکلونه او ځنګلونو د وهلو وسایل هم نیول شوي دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ 15 دیش پوله، یو اروپایي رو 8 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، زر ایراني تومان 19 افغانۍ دیش پوله او زر پاکستاني کلدار 609 افغانۍ. د ایران ولسمشر حسن روحانی د دغه هیواد په پارلماني ټاکنو کې د بریالیو خزینه کاندیدانو د شمیر د زیاتوالي ستاینه وکړه. روحانی پرون په تهران کې په خپل وینا کې ویل د اول وار لپاره به موږ په پارلمان کې 13 خزینه وکیلان ولرو او دا یو ریکارډ دی او موږ ډیر خوشحاله یو. روحانی هیله وښوده چې نور خزی به هم له دې څخه په سیاست کې د ګډون الهام واخلي. د ایران د مجلس یا پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې چې د جمعې په ورځ وشو سلور میرمنې کامیاب شوې دي. مخکې په پارلمان کې د 290 سیټونو له جملې یوازې 900 کې د خزینه وکیلانو په برخه شوی. په دغه تازه بریالی شو 13 خزینه وکیلانو کې ځنې د ولسمشر روحانی د اصلاح غوښتونکو ډلې او ځنې خپلواکي کاندیدان دي. راپورونه وایي د عراق پوځي ځواکونو بشیر خارګوټی چې په خټه ترکمنان هم پکې ژوند کوي له داعش سخت دریځې ډلې بیرته ونیوه. کورد چارواکو پرون ویل چې کورد پېشمرګز واکونو او شیعه ملیشه قواو د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هوایي ملاتړ اول د عراق د شمالي خارګوټي محاصره کړ او بیا ونیو. د کوردستان محلي امنیتي شورا او د شیعهګانو د پوځ یو ترکمن قومندان تایید کړ چې بشیر خارګوټي نور د داعش په کنټرول کې نه دی. یو ورځ وروسته لدې چې د بغداد د مرکز په ډیره امن سیمه کې چې تر سخت سار لاندې د اعتراض کوونکو پر امنیتي ځواکونو له یرغل وروسته د پارلمان پر سو غړیو حمله وکړه. د اعتراضونو تنظیموونکو له مظاهراتیانو غوښتي چې له دې ساحې ووځي. د مظاهرو تنظیموونکو وروسته له هغه د مظاهرو د بندولو پرېکړه وکړه چې د عراق صدراعظم حیدر العبادی د اعتراض کوونکو د نیولو او محاکمې امر وکړ. او د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې یا سی آی ای مشر وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش پدیده به موږ ته د اوږدې مودې لپاره ګواښ پېښ نه کړي. جان برینان د خبره د القاعده شبکې د بخوانی مشر اسامه بن لادن د مرګ د 50 کلونو د پوره کېدو په مناسبت وکړه. برینان پرون ان بی سی ټلویزیون ته وویل د داعش ډلې د مشر لمنځه وړل به د دې سخت دریځې ډلې پر ماتېدو پراخ اغېز وکړي. د خبرونو پای
تاسی ازادی رادیو ته واجی است. په دې خبرونه کې اورئ چې د کندهار لپاره د طالبانو والی د هغه مرستیال او تر څلوېښت زیات وسلوال وژل سوي. افغان حکومت له ولسي جرګې وغوښتل د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان ژر تصویب کړي.
این فرمان به تصویب برسه تا کار اصلاحات انتخاباتی آغاز شد.
په کندهار کې هغه معلولین چې د باسکټبال تمرینونه کوي وایي چې د امکاناتو له کموالي څخه ځورېږي.
هغه زمونږ ازم سره هم پټ نه دی. دغه خطر کله جمعه به باران او د یخنۍ مشته ډېر غټ خنډ.
د لوی پکتیا د زدنن میشتو ولسوالۍ مشران وایي د امن په ټینګښت کې همکاري کوي.
د امن لپاره او د سولې لپاره په خاص ډول به د افغانستان د موجوده نظام نه ملاتړ کوي تر څو وکولای شو د یو متحد افغانستان لپاره په ګډه باندې کار.
روانونی اروپایی ټولنه هغه پلان عملی کوي چې لمخې ترکانو ته دغه ټولنې ته لویزې پرته د سفر کولو مسله یقیني کوي. دوه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې ووري. سپورتي پروګرام د لوب له میدان او تفریحي پروګرام د ګوډیا چار. د ازادي راډیو د خبرونه په یو تازه راپور سره پیلوه. د ازادي راډیو خبريال وایي چې د کندهار لپاره د وسلوال طالبانو والی د هغه مرستل او تر څلوېښت زیات وسلوال وجل سی وی دی. محمد صادق رښتنی راپور راکوي. رښتنی صاحب، دغه وسلوال او د هغوی مشران په کومه ولسوالۍ کې وجل سی وی؟ سلی صاحب، تاسو اوریدونکو ته
یو ځل بیا سلام. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د کندهار لپاره د طالبانو والی مولوی حیات الله مشهور پاجل الله د هغه مرستیال مولوی احمد شاه همت چې مشهور فارمانی و تېره ورځ په شاوري کوټ ولسوالۍ کې د یوې برمې جګړې پر مهال وژل شوی. د کندهار د پولیسو ویان زیاد رانی وه چې افغان امنیتي ځواکونو د کندهار روزګان د لویې لارې پر سر د دې لارې د خلاصولو په هدف چاړیز عملیات وکړه. دې وایي چې تېره ورځ سهار لس بجې د یادې لارې پر سر په کندهار سیمه کې د وسلوالو طالبانو سره درنه جګړه پیل شوه چې ورسره هم په دې جګړه کې د دې څلور شتنه په کابل طالبان ووژل شو. دا وایي چې په دغه جګړه کې چې د مازیګر تر څلور بجو پورې دوام وکړ، هم د طالبان والی او مرسیال هم په دې جګړه کې برخه درلوده چې بل اخر د امنیتي ځواکونو په ډول سره ووژل شو. بیا درانه وایي چې په دې جګړه کې افغانانو او ملکي کسانو ته مرګ ژوبل نه راوښته.
په خپل وسلوالو په دې اړه څه ویلې دي تر اوسه پورې؟
د روزګان او کندهار د لوی لارې سر تیر څو ورځو راغلي خو عملیات روان او د لارې د ترافیک په مختلفو وجې موږ سهار هم په خپلو ریپورټونو کې دا یادونه وکړه. البته په تیرو څو ورځو کې وسوال طالبانو د خپلو لاسته راوړنو په ریپورټونو خپرول خو د وروستي پیښې په اړه عکس العمل نه دي ښکاره کړی.
ډېره مننه ومرو دل چې د کندهار لپاره د وسلوالو طالبانو نومول سوی والی مولوی حیات الله، د هغه مرستیال مولوی احمد شاه او تر څلوېښتو زیات نور وسلوال د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې وژل سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان حکومت پر ولسی جرګې ژغ کړی چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولس مشر تقنینی فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. په اصل کې چې افغان حکومت د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو ژمنه کړې. د ولس مشر دویم راسیال پرون وویل چې حکومت خپل مسؤلیت ترسره کړی او اوس ولسی جرګه باید خپله برخه مسؤلیت ترسره کړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د ولسمشر دوهم راستیال له ولسی جرګې غوښتنه وکړه چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر اشرف غنی تقنینی فرمان دوه اونۍ مخکې له یو لړ تعدیلاتو وروسته د پارلماني چارو د وزارت له لارې ملي شورا ته واستوه، خو تر اوسه نه دی تصویب شوی. د ولسمشر دوهم راستیال محمد سرور دانش پرون د پارلماني چارو وزارت د نوې ودانۍ د پرانیستو غونډې ته په وینا کې د دې فرمان د سمدستي تصویب غوښتنه وکړه.
خوښ می است که هر چی سرعت بدین و این فرمان به تصویب برسه.
زما هیله داده چې خپل کار چټک کړی چې دا فرمان تصویب شي او د انتخاباتي اصلاحاتو چاره پیل شي، څو د انتخاباتي اصلاحاتو د کار له پیل سره په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات تر سره شي. خغلی دانش ویل چې حکومت د پارلمان او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو هوډ کړی او ځکه خو انتخاباتي اصلاحاتو ته د خپلو اجراتو په سر کې لومړیتوب ورکوي. د ولسمشر دوهم راستیال زیاته کړه چې حکومت خپل مسؤلیت له ژمنې سره سم ترسره کړی او اوس ملي شورا مسؤوله ده چې خپله برخه مسؤلیت ترسره کړي. سرور دانش همدارس د هغو مکلفیتونو یادونه وکړه چې افغانستان د انتخاباتو د ترسره کولو په برخه کې د نړیوالو په وړاندې لري.
همه ما هم حکومت و هم شما زیر سوال هستیم.
موږ ټول هم حکومت او هم تاسو د افغانستان د خلکو په ذهنیتونو کې او د نړیوالو ټولنې لخوا تر سوال لاندې یو، خو موږ د ځینو هغو ژمنو له مخې چې دوی له موږ سره کړي متقابلې ژمنې لرو. انتخابات او انتخاباتي اصلاحات له دې ژمنو څخه دي. د افغانستان حکومت له ملي شورا څخه د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان د تصویب غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د ملي شورا کاري دوره ډیر وخت مخکې پای ته رسیدلې. د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات به د روانې تلې یا میزان د میاشتې په وروستیو کې ترسره کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د القاعده شبکې د پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو 15 کاله پر رسول. د افغانستان دفاع وزارت وایي که څه هم دا هغه شبکه په افغانستان کې فعاله ده، خو دوی د ځپلو توان لري. حدیث پردیس په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
سلامونه سالی صاحب. بلې، نن څخه 15 کاله وړاندې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې د امریکا ځانګړو ځواکونو د پاکستان په زړه ایبټ آباد کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن چې د ده په خبره د زرګونو امریکایانو د وژنو مسؤول و وواژه.
Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
Go, 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 go.
And a terrorist who's responsible for the murder of thousands.
په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي که څه هم د اسامه بن لادن وژنې پر القاعده شبکې منفي اغیز وکړ، خو لا هم دغه ډله په افغانستان کې فعاله ده. د دغه وزارت د ویان مرسیال محمد راتمنش وایي چې افغان ځواکونه د القاعده ډلې په ګډون د هرې ترهګریزې ډلې د ځپلو توان لري. خب، تشکر از اینکه وخت دادین. بفرمایین در رابطه به که څه هم د القاعده ډلې د ځپلو د افغانستان دفاع وزارت د القاعده ډلې د ځپلو د توان خبره کوي، خو د افغانستان ولسی جرګه بیا وایي که امریکا د القاعده ډلې او د نورو ترهګریزو ډلو د ځپلو په برخه کې له افغان ځواکونو سره مرستې ونه کړي، ممکن چې دغه ډله بیا په افغانستان کې د پخوا په څیر فعاله شي او خپل ترهګریز فعالیتونه سرته ورسوي.
په دې کې دا ویلی سم چې تر یو حده پورې به دوی کامیابي ترلاسه کړي، خو هغه کومه برنامه چې وه یا پروګرام چې و چې دوی راغلي هغه تهدیدات اوس موجود دي. دوی راغلي دي دې لپاره اوس د القاعده جرلې به ختمي، جرلې اوس موجود دي.
که څه هم د اسامه بن لادن لوژنې 15 کاله تیریږي، خو په افغانستان کې د ناتو ملاتړ یا د غوڅ ملاتړ ماموریت دوی هم دا مني چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د غډل الله هم فعال ده، خو دوی هڅه کوي چې له هر ممکنه لارو د دغه ډلې د فعالیت مخاوني سي او په افغانستان کې هم له افغان ځواکونو سره مرسته کوي څو په هر ډول د دغه ډلې د تهدیداتو مخاوني ول شي.
ډیره مننه و مردل چې د افغانستان دفاع وزارت و القاعده شبکه په افغانستان کې اوسم فعاله ده، خو دغه وزارت د زپلو توان او پروګرامونه لري. د القاعده شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو 15 کاله پوره سول. 15 کاله مخکې په همدې نیټه د امریکا ځانګړو ځواکونو د پاکستان پلازمین اسلام آباد ته نږدې په بټ آباد سیمه کې د اسامه بن لادن پر کور حمله وکړه او دی وواژه. د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې مشر په همدې مناسبت په خپله وینا کې ویلي چې د اسامه بن لادن د وجل کېدو له کبله دغه ډله کمزورې سوي، خو د اسلامي دولت ډله یا داعش شاید د زیاتې مودې لپاره امریکا ته ستونزې پیښې کړي. جان برینن دغه خبرې پرون له ان بي سي ټلویزیون سره په مرکه کې کړې دي. هغه ویلي د داعش ډلې د مشر له منځه وړل به د دې سختریزې ډلې پر ماتېدو پراخه اغېز وکړي. د بحث لپاره د افغانستان د شخړې او سولې د انسټیټیوټ څېړونکی حکمت الله اعظمي سره له کابله په مستقیم تماس کې دی. اعظمي صاحب، خبرونې ته شرغ لسته راپور هم واورید، څه فکر کوي چې د اسامه بن لادن وجل کېدلو پر القاعده شبکې تاثیر کړی یا دغه ډلې کمزورې کړی؟
سلامات اوسئ، ډېره مننه. یو خدا دی چې باید مخکې ځینې ستاسو سوال ته ولاړ شم. دا ویل غواړم کله چې د تاریخ په اوږدو کې کوم دغه ګروپونه، ترورستي ګروپونه او یا هم داسې شبکې لکه القاعده پیدا کېږي، نو بیا دا تقریبا ناممکنه ده چې دوی بیا له منځه ولاړ شي. دا به ضعیفه کېږي یا به بېرته قوي کېږي، خو د دې له منځه تلل تقریبا یو ناممکن کار دی. القاعده د اسامه بن لادن تر رهبرۍ لاندې ښه مخ ته ولاړل، ډېر دوی په سلاح اچیومنټس یا لاسته راوړنې درلودل، او د دوی رامنځته کېدلو یوازینی هدف همدا و چې یو اسلامي دولت لکه داعش اوس غواړي، دوی په هماغه وخت کې په همدې دغه باندې اجنډا او په دې هدف باندې راپورته شي. مګر دا چې د افغانستان جهاد او د شوروي اتحاد د ماتېدو وروسته کورنۍ جګړه افغانستان ته راغله، نو دوی دغه هدف یو خراب کړي. دا یش تاسو وګورئ، خپل د القاعده یو محصول دی، یعنی القاعده چې هر څومره بیا هم ضعیفه شي، مګر دوی چې په کوم په د کم کار یې کړی دی او څه لاسته راوړی درلودلی، هغې ډېرې قوي دي او تر اوسه پورې ادامه لري. دا ضعیفه سوې ده په دې کې شک نشته، بالخصوص د ایمانوال زواهری تر رهبری لاندې دا ضعیفه سوله. او القاعده یو دلیل دا و چې د القاعده یو برانچ مثلا اوس داعش یا ابوبکر البغدادي د القاعده سره جلا شو. په دې جلا شو چې دوی پر خپل نوي مشرتابه یعنی ایمانوال زواهری باندې دا ادا کول چې دوی ډېر فعال نه دي او هغه څه لاسته راوړن چې درلودل دوی نه ساتلی، نو په دا خاطر القاعده ځین جلا شو. مګر د دې نه باوجود هم دوی وکولای شوای چې مثلا په د اسامه بن لادن د مرګ وروسته القاعده په بنغازی کې حمله وکړي، د امریکا سفیر ووژل شو. په جنوبي افریقا کې په 2014 کې څو حمله په لاره واچولې، په 2015 کې په فرانس کې دوی مثلا د چارلي هبدو په ماګزین باندې حمله وکړله. نو دوی کمزوري دي، مګر بیا هم د دې توانایي لري چې امنیت ته یو لوی ګواښ.
بله، نن سبا تاسو فکر کوي چې القاعده شبکه په نړۍ کې کوم اهداف تعقیبوي؟ آیا دوی په خپله تګلاره کې بدلون راوستلی که هغه پخواني اهداف اوس هم تعقیبوي؟
د دې یو دغه دا دی چې مثلا په هدف خو ما مخکې ویل چې هغه د دوی د اسلامیک سټیټ یا د اسلامي دولت جوړېدل، ولکه اوس چې داعش مخته وړي یا داعش هغه اجنډا مخته وړي، دا د دوی اول هدف و. مګر دا د افغان جهاد د ناکامه کېدلو وروسته یا مثلا چې هغه په افغانستان کې خپلمنځي جګړې شوې، نو دا له منځه ولاړې، دا نور نه شوی تللی. د دوی اوس دا دی تر ټولو مهم دا دی چې دوی بېرته خپل په نړیوال سټیج کې ځان بېرته مطرح کړي او د داسې یو رقیب لکه داعش یا اسلامي دولت د دې پر وړاندې باندې دوی باید په ریلیونټ پات شي، یعنی د دوی باید د منځه ولاړ نه شي، سروایول چې ورته وایي. د دوی لومړی هدف زه فکر کوم دا دی، او بل دوم دا دی چې هغه ډلې چپلې چې مثلا د داعش سره مخالفتونه لري، د هغې سره خپل ارتباطات کوي. اوس تاسو وګورئ جبهة النصرة ده او یا مثلا افغان طالبان دي یا الشباب دی، دا هغه ډلې دي چې د داعش پر خلاف دي او یا د داعش سره انډیوالي تر اوسه نه ده جوړه کړې. نو دوی دې ته
دغه یو بل د هدفونو څخه دی چې د هغې سره رابط دی چې تر څو پر هغه ساحو کې چې داعش تر اوسه نه دی تللی یا هلته امکان د داعش نشته نو دوی خپل نفوذ زیات کړي.
بله، دغه نورو سخترېزو ډلو لکه داعش چې تاسو یادونه وکړه، دوی څنګه یو ناڅاپه ظهور وکړ او دومره قوي سوه چې سیمې ته امنیتي خطر پیښ کړي او تر بلې هرې سخترېزې ډلې زیاتې مالي سرچینې هم لري؟
ګورې، تر ټولو مهمه دا ده، ما مخکې هم اشاره ورته وکړل چې کله اسامه بن لادن ووژل شو نو ایمانول زواهری هوغونده دغه القاعدې ته پراختیا نه شوی ورکولی. نو دا د دې باعث شو چې د دوی غړي یا مثلا هغه سخدریز افراد په القاعده کې د دې هڅه وکړي چې دوی خپل یو برانډ یا خپل یو ګروپ جوړ کړي، او هغه مثلا ابوبکر داعش خپله د القاعدې یوه برخه وه، یو ګروپ یې و، او ابوبکر البغدادی خپل د دیو کمانډان. نو بیا هغه داسې وکړل چې موږ جو سوریه ته، په سوریه کې لاس ترکو جنگو، ظاهري داسې ورته وویل چې مثلا موږ ساسي اجنډا یوازې پر عراق باندې پوری محدود ده، تاسې نور مخته نه شئ تللی. کوم چې دا وسنی داعش ته د کابل ور نه و، هغه ویل چې هر چیرې موږ باید ورې دغه کومک وکړو. یو دغه دلیل چې مثلا دوی د خپل جغرافیا ډېره پراخه کړل، یعنی د عراق شروعاړو سوریه ته موشتل، بل دا دی چې د سنی شیعه د سنی او شیعه د کار څخه دوی استفاده وکړل داعش، او مالی منابع یې هم تابان زیاتې درلودلې، او په ډېر لنډ وخت کې ډېرې زیاتې سیمې ونیولې، او په نړیواله کچه یې حملې وکړلې چې دا حتی ځینې پخواني القاعده کسان هم یته واڅول چې دوی باید د خپل ګروپ پرېږدي او القاعده سره یو ځای شي. نو په دې خاطر باندې دوی د غسوله دوی داعش کامیاب شو، او در القاعده څخه لا د خپل مادر یا خپل هغه مورنی ګروپ څخه هم ډیر مخته ولاړل.
بله، اعظمی صاحب، راپورونه وایي چې تاسو اروپا څخه کسان وروان دي منځنی ختیځ ته چې له داعش ډلې سره ملګري سي. دوی تګلارو خو تاسو ته هم معلومیږي چې زیاته افراطي ده او له تاوتریخوالي څخه ډکه ده. دغه ځوانان ولې ورځي له داعش ډلې سره ملګري کیږي، دا چې په خپلو هیوادونو کې هیڅ ډول ستونزه به هم نه لري؟
یو داعش یو تر ټولو ډیر مهم کار کړی دی، هغه د میډیا څخه ډیر ښه استفاده د خپل ځان لپاره کړی ده، او بل دا دی چې دوی د اسلامي ټیکنالوژي اسلامي دغه کې کم جسټیفیکیشن چې مثلا د تیم مثلا مویل دي چې په آخري وخت زمانه کې به یو تور بیرغونه مثلا د سوریه څخه راپورته کیږي، او دا د وخت اخیری دی، او دا هغه بلک فورسز یا هغه تور بیرغی فوز دی چې مثلا دوی به بیا د دجال سره جنگ کوي، او یعنی هغه ډېر ښه دی داعش استفاده کړی دی. دا هغه څه دی چې القاعده نه درلودل، کې درلودل هم ډېر په کمه ساته باندې درلودل. یعنی تاسو وګورئ داعش چې په کمه اندازه باندې د میډیا سره.
بله، ډېره مننه ستاسو، ټلیفون قطع سو. د افغانستان د شخړې او سولې د انسټیټیوټ څېړونکی حکمت الله اعظمي ومورېدل چې د القاعده شبکې ته پخواني مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو 15 کاله پوره سول. 15 کاله مخکې په همدې نیټې د امریکا ځانګړو ځواکونو د پاکستان پلازمین اسلام آباد ته نږدې په بټ آباد سیمه کې د اسامه بن لادن پر کور حمله وکړه او دی وواژه. د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې مشر په همدې مناسبت په خپله وینا کې ویلي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش شاید د زیاتې مودې لپاره امریکا ته زی پی شکړی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1013 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
قاری محمد مدنی له نورستان په خپل پیغام کې لیکلي، حکومت یې بیوزله او وزګار او ځوانانو ته کاری فرصتونه برابر کړي چې په دې توګه دوی له ناوړه کارونو راوګرځي. عبد الله خوګیانی لیکلي، هغه کډوال چې په وروستیو کې له پاکستان خپل هیواد ته راستانه شوي له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. دولت یې د دغو کورنیو ځوانانو ته کارونه پیدا کړي. عبد الله له کابل لیکلي، د افغانستان اقتصاد ورځ تر بلې په خرابېدو دی، دولت یې د دې ستونزې حل ته پام وکړي. محمد ابراهیم هلال لیکلي، اباسین دی پاک خدای وبخښه، او له افغانانو مې غوښتنه ده د دغسې نورو ظلمونو مخه ونیسي. عبدالواسع ارمان له لوګره، په لوګر کې د برېښنا پر ستونو یا پایو کار روان دي. تر خادر سیمې پورې کار رسیدلی. له حکومت څخه غواړو چې دغه پروژه چټک کړي او ژر خلکو ته برېښنا ورکړي. جیلانی سرحدي لیکلي، په کار ده د طالبانو مشران اعدام سي، که اعدام نسي دوی بېرته د افغانستان په خرابولو لاس پورې کوي. له پکتیا سمیع الله حلیمي تندر لیکلي، په څمکنیو ډنډ پټان ولسوالیو کې اوس هم د ایم ټي این او اتصالاتو مخابراتي شبکې بندې دي. د سیمې خلک یې له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي دي. حاجي عبدالغفار له هلمند لیکلي، د ولسمشر غني تر عمل خبرې زیاتې دي، په کار د ولسمشر نورې ژمنې ونه کړي، ځکه تشې ژمنې د خلکو درد نه دوا کوي.
مخکې مو په خبرونه کې واوریدل چې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش له ولسي جرګې غوښتنه کړې چې د انتخاباتي اصلاحاتو په باب د ولسمشر تقنیني فرمان ژر تصویب کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ په خپله وینا کې وویل چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به پر ټاکلي مهلت ترسره کیږي او افغان حکومت په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو هڅې پیل کړي دي. ولسي جرګه به د ولسمشر تقنیني فرمان کله تصویب کړي؟ د ځواب لپاره د ولسي جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. غفاري صاحب، خبرونه ته شرغ لاست، ستاسو اجرات به څه وي؟ کله به دغه فرمان تصویب سي د ولسي جرګې لخوا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ د همکارانو یعنی د ټول وکیلانو تصمیم دغه رقم دی، ان شاء الله دغه د قانون طرحې ته باید په پارلمان کې اولویت ورکړل شي، هر څومره ژر کار به پر شروع شي. اسکویره چې د قانون طرح چې مشترکی دی، اول خپل د رئیس تخو مربوطه کمیسیون ته استول کیږي، تر هغه وروسته هغه خپل مشورې او بحثونه پر شروع کوي او خپل پیشنهادات سره د اصلي طرح نور کمیسیون ته استوي. بیا د هغه د نظرات د راټولولو لپاره مشترکه غونډه جوړیږي. هر وخت چې نهایی آمادگی د دې سره موجوده وه، بیا د عمومي غونډې په اجنډا کې شاملېږي او پر هغه باندې تصمیم ګیري او رای ګیري کېږي. فعلا د ټولو اراده او تصمیم دغه رقم دی چې دغه قانون ته تر نورو قوانینو اولویت ورکړل شي. اوس یې هم وخت تېر دی، باید تر اوسه شکال انتخابات سوی وای، حد اقل که د سږ کال دپاره دغه عملي ونیول شي، نو موږ د وطن او د خلکو او د پارلمان په ګټه بولو.
بلې، دغه فرمان تصویب به څه فکر کوي چې څومره وکولی سي په انتخاباتي نظام کې د اصلاح بهیر ته چټکتیا په برخه کې، ځکه ولسي جرګه هم په دغه نظام کې همیشه د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده یا یې کوي؟
بلې، یعنی موږ هم غواړو چې د انتخاباتو په بهیر کې اصلاحات راشي. دغه مسوده چې موږ لیدلې په ځینو مواردو کې بحث او تعدیلاتو ته ضرورت شته، که موږ خپل قضاوت او خپل تصمیمګیري یا نظر د دغه قانون په هکله ووایو، نو مناسب به دغه وي چې په پای کې هر وخت چې دا قانون د پارلمان د خوا تصویبیږي، هغه وخت خپل د مسودې څخه دفاع وکړو. فعلا ځینې مواد شته چې بحث او تعدیل ته نیاز او ضرورت لري.
بله، ډیره مننه ستاسو څخه. د ولسي جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري و. ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش له ولسي جرګې څخه غوښتنه کړې چې د انتخاباتي اصلاحاتو په باب د ولسمشر تقنیني فرمان ژر تصویب کړي. ولسي جرګه هم وایي چې دوی هڅه کوي دغه فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. او اوس به اسدالله لودین راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څخه چاپ کړي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د سولې د خبرو پر مختګونه او د پاکستان د ناغړیو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان شکایت د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي. ډیر ژر به له حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې خبرې ورستۍ شي. دا د کابل پوسټ ورځپاڼې د یو تحلیلي مطلب سرلیک دی. په مطلب کې راغلی د حکومت د نن یو شمیر کړي شته چې له حزب اسلامي سره د سولې د خبرو مخالفت کوي، او دا هغه کسان دي چې اوس د حزب په نوم امتیاز اخلي، خو د ګلبدین حکمتیار پر اتاک سره به دوی له امتیازه به برخي شي. په مطلب کې د نظر د خواندانو په حواله لیکل شوی چې سولې ته د حزب اسلامي له راتاک سره به د افغانستان د نارامیو په کچه کې 30% کموالی راشي. ورسپانې د ولسمشر د مرستیال ویاند واخان مینپال په حواله لیکلي چې ولسمشر وړمشپه د حزب اسلامي له استازو سره قتل او ډیر ژر به ورسره هوکړې ته ورسیږي. سرنوشت پرسپانه هم همدې موضوع ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلی دی چې راتلونکو اونۍ به د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شي. په مطلب کې راغلی لولسمشر سره د حزب اسلامي د پلاوی په ورستۍ لیدنه کې د یو داسې سند پر جوړولو پریکړه شوې چې ګلبدین حکمتیار او محمد اشرف غنی به لاسلیکونه پرې کوي. د مطلب لیکوال ویلي تیره ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا له تور لست څخه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د لرې کولو په اړه هم ناسته جوړه کړې وه. ملي ارمان ورځپاڼې بیا د پاکستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د شکایت په اړه د افغان تحلیلګر احمد سیدی مقاله خپره کړې. په مقاله کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د منشور د اووم فصل له مخې د نړۍ د سولې د ګواښ په صورت کې او یا هم د تاوتریخوالي د زیاتوالي په صورت کې ملي امنیت شورا یوازې د سپارښتنې مسؤلیت نه لري، بلکې د قوې د استعمال مسؤلیت هم لري. د مقالې لیکوال ویلي ملګرو ملتونو ته به د پاکستان په اړه شکایت وړاندې شي، خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان له خوا د یو تجربه کار استازي نشټوالی به د دې سبب شي چې دغه شکایت لازمه نتیجه ورنکړي. جامعه باز ورسپاړي په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د افغانستان اوسنۍ وضعیت ډیر حساس دی او په همدې حساسو شرایطو کې یو شمېر سیاسي ډلې چې له واک لري پاتې دي د حکومت پر ضد اقدامات کوي. په سرمقاله کې راغلي همدغه کړۍ اوس په همدې مخالفو دریځونو سره اوبه خړوي او خپل کبان پکې نیسي.
په سیاسي رادیو ته غوښتنې په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو تر لاندو خبرونو وروسته ناجیه صافی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان ولسمشر دوهم مرستیال ولسی جرګې غوښتي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. د زابل امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د میزانی ولسوالۍ لپاره د طالبانو نظامی مسؤول وژل شوی. د ایران ولسمشر حسن روحانی د دغه هیواد په پارلماني ټاکنو کې د بریالیو خزینه کاندیدانو د شمیر د زیاتوالي ستاینه وکړه. راپورونه وایي د عراق پوځي ځواکونو بشیر خرګوټی چې په خټه ترکمنان هم پکې ژوند کوي له داعش سخت دریځې ډلې بیرته ونیوه. او د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې یا سی آی ای مشر وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش پدیده به موږ ته د اوږدې مودې لپاره ګواښ پیښ نه کړي.
په دې خبرونه کې مو دا راپور هم وبرې چې چرواکي وایي د کندهار لپاره د وسلوالو طالبانو نومول سوی والی مولوي حیات الله، د هغه مرستیال مولوي احمد شاه او تر څلوېښتو زیات نور وسلوال په شاولیکوټ ولسوالۍ کې پرون وژل سوي دي. د لوی پکتیا د زدران میشتو ولسوالیو مشرانو او مخورو د سولې او ثبات په نامه یو نوې شورا جوړه کړې ده. دوی وایي چې هڅه کوي د امن لټینګښت سره همکاري وکړي. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
د لوی پکتیا د زدرانو قوم مشران دیني عالمان او اوسیدونکي وایي چې په خپل سیمو کې به د ورانکار فعالیتونو مخه نیسي او د افغان حکومت سره به د سولې او ټیکاو پر رامنځته کېدو کې مرسته وکړي. دوی په خوست کې د اولس زدران میشتو ولسوالیو د سولې او ثبات شورا په پرانیست غونډه کې وویل چې په یادو غرنیو سیمو کې به د پوهنې پرمختیا، د نوي نسل روزنې، بیا رغونې او د قومونو ترمنځ د یووالي لپاره کار وکړي. د مجاهدینو د ملي یووالي اسلامي شورا مشر مولوي سردار زدران د سولې او ثبات شورا د مخو په تړاو داسې وویل:
دغه شورا به انشاءالله لویا کچه کې د لویو پکتیا د ولسونو لپاره په ګاډه باندې کار کوي، د اتحاد او اتفاق لپاره، د امن لپاره او د سولې لپاره، په خاص ډول د افغانستان د موجوده نظام نه ملاتړ کوي ترڅو وکولای شو د یو متحد افغانستان لپاره په ګاډه باندې کار.
د زدران میشتو ولسوالیو د سولې او ثبات شورا مشر مارک زدران وایي چې دوی نه یوازې د حکومت او سیمهوالو ترمنځ اړیکې ټینګوي، بلکې د دوی په ساحو کې پر جنایي جرمونو هم ناغه لري او غواړي په دې توګه په هغه ځای کې د ورتلونکو خلکو ژوند او مال خوندي وي.
میچ د کیمه تاګلار دو دی خوست نه دی ګرده زفره دی خوست نه دی پکتیکا ورګون ولسوالۍ تر چې کیمه دی زدران خور دو کومې بوندې ډېر ستر ستر لارې دی کچا په لار کې غلا وکړه او چاته چې مشکل ور سوال دی دغه بکیر سوینوي او پنځلا کری په بي جرمنان.
د زدران یو بل تن قومي مشر وای چې د حکومت نه ملاتړ د ځوان نسل لپاره د کاري فرصتونو برابرول د دوی د پراخ شورا د تګلارې مهمې موخي دي.
د زدران دغه شورا د دغه لپاره جوړه شوې ده چې دا به د دولت خبرې غلط سړی به موږ په خپل خاوره کې نه پرېږدو او د غلط سړی به ملاتړ نه کوو، د خپل حق نه به دفاع کوو، د خپل نسل لپاره به آل زال کوو او پروژې به غواړو. خو ټولې دغه غوښتنې دي دغه شوراګانې چې جوړېږي د یو خیر د ښېګړې لپاره جوړېږي دا کار به کوو.
د یادونې وړ ده زدران قوم د خوست، پکتیا او پکتیکا په ولایتونو کې یوولس ولسوالۍ لري چې ډېرې غریزې سیمې دي. که څه هم څو کاله وړاندې په دې منطقو کې ځینې وخت امنیتي پېښې رامنځته کېدې، خو اوس یې تر ډېره امن خوندي دی. زدران مشران میشتي نیوکه کوي چې په یادو سیمو کې د خامنیت او د خلکو د لیوالتیا باوجود هم حکومت ورته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
په کندهار کې معلولین د باسکټبال یو ټیم لري چې هر ورځ د دې لوبې تمرین کوي. دغه ټیم تیر کال د افغانستان په کچه دریم مقام ګټلی و. صادق غنشتنی راپور لري.
په کندهار کې معلولین په رنګارنګ لوبو بوخت دي، خو د باسکټبال لوبډلې ډېرې د پام وړ ده. د کندهار ښار په اینو ښارګوټ کې هر ورځ یو شمېر معلولین د باسکټبال لوبې لپاره راټولېږي. دوی په اینو ښارګوټ کې د باسکټبال یو مجهز لوبغالی لري چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست اړوند د افغان معلولینو ټولنې په مرکز کې واقع دي. د کندهار د معلولینو د باسکټبال لوبډلې کپتان حمیدالله وایي چې دغه لوبډله دوه کاله مخکې جوړه شوې، شپاره غړي لري چې دولسې د معلولینو په منتخب لوبډله کې لوبیږي.
دا روزمره دا پریکټس لوبیږي چې موږ کو یو د جمعې شپه او د جمعې ورځ زموږ رخصتي ده. دا نورې روزمره د څلورو بجو څخه شروع بیا تقریبا د شپږو بجو پورې زموږ تمریناتي لوبیږي. دولس کسه د دې ټیم غړي دي چې هغه ملي او بین المللي بازیانو کې اکثره په بین المللي بازیانو کې بازی کوي، نورې په ملي بازی.
د باسکټبال د لوبغالی د آی سی آر سی او افغان معلولین ټولنې لخوا جوړ شوی او هر معلول کولای شي چې تمرین او لوبه پکې وکړي. خو سیدا جان د لوبغالی معیاري نه بولي او غوښتنه کوي چې د لوبغالی سردی وپوښل شي تر څو په ژمي او دوبي کې د تمریناتو کار ځینې واخیستل شي.
هر ورځ بازی کې خو ډېر مشکلات لرو، پکې ځکه کله کله موږ سره ډېر هر سخم ګرځي لکه درته ورشم درجه مې ازوم سره موم پټ نه دی، دغه خطر کله ژمی بیا باران او د یخنی موږ سره ډېر یو خن غټ خن دا بیا وړه یا دوه به شي پیډه ګرمي ډېر راغله موږ مر سوزوي او نن پرې ذکر ډېر خپل بازی ته د امور کو تمرینات وکړو.
د افغان معلولینو د بیا رغونې د ټولنې مرستیال فیض الله او مریار د معلولینو لپاره د باسکټبال د لوبي د تمرینات ډېر مهم بولي. د عمریار په وینا د دوی لوبډلې تیر کال د افغانستان په کچه درې مقام ګټلی.
سوچ دې چې موږ په کابل کې د ویلچر باسکټبال ټیم په افغانستان په سر جوړیږي، پاکم به که څه الحمدلله تیر کال مو درې مقام هم لاسته راوړی او دا ویار مکندار ولایت په وخت کې همدارنګه زموږ پلیر چې هغه په پارلمیږي خپل معلومات دي د دې ټیم غړي دي، هغه د افغانستان ملي ټیم ته لارم پیدا کړی ده. همدارنګ د اکتوبر په ولسم جاپان تیر سفر هم لري چې په جاپان کې د افغانستان د لوب سره ولوبي همدارنګ ورې لوبي وکړي او د افغانستان تر سوس
په کندهار کې د باسکټبال په دې لوبغالي کې واځي نارینه معلولین تمرینات کوي. د معلولینو د ټولنې غړي غوښتنه کوي چې د ښځینه معلولینو د باسکټبال لوبډلې ته هم توجه وشي.
خبریاست د ایتالیا په جنوب لویدیس کې د سمندر په غاړه د یو لري شارګوټي د اوسیدونکو اوشت عمر د څیړونکو او ساينس پوهانو پام ځان ته اړولې ده. د بریتانیا د انډیپندنت رسپانی د راپور پر اساس د ایتالیا په دغه کوچني شار کې چې اسچر ویلینو میشي 300 داسې کسان شته چې عمرونه تر 100 کلونو اوشت دي. امریکایي او ایتالیایي څیړونکو هڅه کوي چې د دې سیمې د اوسیدونکو د اوشت عمر راز معلوم کړي. د دوی د تحقیق تمرکز به په دې وي چې په دې کوچني شارګي کې ولې 300 تنه تر 100 کلونو زیات عمر لري. په اسچر ویلی کې چې د اوسیدونکو شمیر 2000 تنه لري، د زړه او هیري یا الزایمر ناروغي ډېرې لږې دي. څیړونکي وایي په اسچر ویلی کې دوی د جنیټیکي شننې ترڅنګ د خلکو د ژوند شیوه، خوراکي رژیم، سپورت او عادتونه هم څیړي او د دې اوږدمهالې څیړنې پایله به کېدای شي په نوره نړۍ کې د نورو انسانانو په درد وخوري. د اسچر ویلی اوسیدونکي چې د ښه صحت په لرلو مشهور دي د کب غوښه او زیتون ډیر خوري، دا دواړه د مدیترانې د غاړې هیوادونه او سیمې زیات لري. د اسچر ویلی اوسیدونکي د روزمره سبزی هم په خپل خوړو کې زیات استعمالوي. دوی په نسبی ډول پلی تک زیات کوي او پر غونډیو خیشي.
د دې خبرونې دوه اونیز پروګرامونه په یو راپور په سیاوري د لیسې ټاکل سوی چې روانه اونۍ به اروپایي ټولنه د هغې پلان عملي چارې مخته یوسي چې له مخې دغه اتحادیه ترکانو ته له ویزې پرته د سفر کولو مسله یقیني کوي. دا د هغه لانجمن تړون یوه برخه ده چې د بروکسل او انقرې ترمنځ په مارچ میاشت کې لاسلیک سوی دی. د دغه تړون پر اساس انقرې اروپایي اتحادیه ته د غیر قانوني کډوالو او پناهغوښتونکو د پراخ او چټک بهیر مخنیوی کړی او بروکسل هم د نورو امتیازاتو تر څنګ غواړي له ترکیې سره د ویزې شرط لري کړي. تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
د اروپایي اتحادیه په یو شمیر غړو هیوادونو کې له مخالفتونو سره سره اروپایي اتحادیه روانه اونۍ هغه پلان مخته نیسي چې ترکانو ته اروپایي اتحادیه ته له ویزې پرته د سفر کولو ضمانت کوي. دا هغه امتیاز دی چې اروپایي اتحادیه یې ترکیې ته د دې لپاره ورکوي چې انقرې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو د پراخ بهیر مخه نیولې ده. د رویټرز د راپور له مخې د اروپایي کمیسیون مشر ژن کلاود جونکر د یکشنبې په ورځ وویل چې نوې احصایې ښیي چې د تېرې پنجشنبې په ورځ یونان ته 3 کسان رسېدلي، حال دا چې په 13 اکتوبر میاشت کې چې اروپا ته د تلونکو غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو لړۍ اوج ته رسېدلې وه، په متوسط ډول د ورځې 10,000 کسانو دې هېواد ته ځانونه رسول. د اروپایي اتحادیې یو شمېر سرچینو ویلي په پام کې ده چې اروپایي کمیسیون به د چهارشنبې په ورځ اعلان کړي چې ترکیې تر ډېر حده له وخته مخکې د ویزې د آزادي شرایط پوره کړي او د اروپایي اتحادیې له غړو دولتونو او د دې اتحادیې له پارلمان نه به وغواړي چې د جون تر پایه دغه پرېکړه تصویب کړي. د اروپایي اتحادیې یو چارواکي چې له موضوع خبر دی رویټرز ته وویل، موږ خپل نورمونه نه دي راښکته کړي بلکې ترکیې خپله لوبه پورته وړې ده. د چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند شوی دا خبره د هغو انتقادونو په ځواب کې وکړه چې وایي کله چې انقرې په شوي په اصطلاح تاریخي تړون کې د خپلو ژمنو نیمایي هم نوي عملي کړي، د اروپایي اتحادیې اجرایي ارګان خپل دغه اقدام څنګه توجیه کولای شي. د رویټرز په وینا سیاسي واقعیتونه داسې دي چې بروکسل ترکیې ته نه نشي ویلی او د شوي تړون د ماتېدو خطر په ځان نشي منلی. خای انقرې ته دغه امتیاز ورکول سیاسي ملاتړ له ځان سره ونه لري، خو د ترکیې حکومت نه غواړي چې ناوخته ځواب ورکړل شي. د ترکیې صدر اعظم محمد داوود اوغلو خبرداری ورکړی چې انقره به له خپل لوري له یونان څخه د ټولو هغو کسانو چې له سواحلو یې ورغلي د بیرته اخیستو ژمنه عملي نه کړي که اروپا د ده په وینا پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي. له یونان او ناتو سره په تفاهم د ترکیې قاطع اقداماتو او هم د بالکان د هیوادونو ترمنځ د پولو د تړلو په نتیجه کې د غیر قانوني کډوالو شمیر ډیر کم شوی، خو په دې برخه کې مهم رول یونان ته د اژی د سمندرګي د لارې تړلو لوبولی دی. له هغې لارې چې په سوریه او د منځني ختیځ له نورو سیمو او آسیا څخه د جګړو او بېوزلۍ له امله خلک یونان ته ځان رسوي. د اروپایي اتحادیې چارواکو ټینګار کړی چې د اتحادیې له ترکیې سره ژمنه نه ده کړې، بلکې دغه وړاندیز یوازې په هغه صورت کې عملي کیږي چې ترکیه 2 قانوني او تخنیکي شرطونه پوره کړي. دا هغه څه دي چې اروپایي کمیسیون تېره میاشت اعلان وکړ چې اوکراین او ګرجستان دغه شرطونه پوره کړي او کاسوو به هم د چهارشنبې په ورځ ورسره یوځای شي. د راپور له مخې د ترکیې مسله ډېره حساسه په دې خاطر ده چې نفوس ډېر دی. ترکیه چې 9 میلیون وګړي لري، مدني او د اقلیتونو د حقونو، د بیان د آزادۍ او د قانون د حاکمیت سابقه یې ښه نه ده، خو ترکیې چارواکو له مسلمانانو سره د هر تبعیض په وړاندې خبرداری ورکړی دی. په انقره کې د حکومت یو چارواکي وویل اروپا نن یو ښه فرصت لري چې وښیي یوه باوري شریکه ده او دا واضح کړي چې لکه د ترکیې په څیر هیوادونو سره چې اکثریت وګړي مسلمانان دي دوه مخی سیاست مخته نه وړي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبله میدان سپورتي پروګرام تر نوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د اولمپیکی اتل روح الله نیک پاس سرګندونې درته خبرو او همدارس به د افغانستان د بدني روزنې د ریاست د چارواکو خبري ووري چې وایي د ورزش د قانوني کولو لپاره هڅې روانې دي. تر څه مخکې راځو د روح الله نیک پا په اړه رپورت. د تکواندو په برخه کې د افغانستان اولمپیکی لوبو اتل روح الله نیکپاوی چې د 2014 کال اولمپیکی لوبو لپاره لا هم هیله شته. روح الله نیکپا ازادي راډیو ته ویل ک څه هم د اولمپیکی لوبو په ورتک سیالیو کې د ګډون جواز ترلاسه نشوي کړی، خو بیا هم هیله ده چې د اولمپیک نړیواله کمیټه ورته وایلډ کارت یا چانسي موقع ورکړي.
امیدواري کې وجود داره
خغلی نیکپاوی کومه هیله چې موجوده ده هغه د وایلډ کارت یا چانسی لار مندنه ده. دا موقع د اولمپیک نړیوال کمیټې لخوا ځینې هیوادونو ته ورکول کیږي. د افغانستان اولمپیک کمیټې هم په دې اړه خپل غوښتنلیک وړاندې کړی دی که قسمت وي چې موږ ته دا جواز راکړل شي بیا به د اولمپیک په لوبو کې برخه واخلو. روح الله نیکپا او درې نورو افغان لوبغاړو د فلیپین په لوبو کې چې د اولمپیک لپاره د غوراوي سیالۍ وي ونه شوای کولای د اولمپیکي لوبو جواز ترلاسه کړي. 2018 کال اولمپیکي سیالۍ به د اګست په میاشت کې په برازیل کې پیلېږي. د افغانستان اولمپیکي اتل روح الله نیکپا دوه ځل مخکې د اولمپیک په لوبو کې برخه اخیستې وه چې په 2008 او 2012 کلونو کې د برونزو مډالونه خپل کړل. نیکپا که څه هم چې ډېر وخت له هیواده بهر و اوس بیا ګیله کوي چې ورزش مسؤلین د اولمپیکی لوبو اتلولی ته ارزښت نه ورکوي. خغلی نیکپا هیله وکړه چې له دې وروسته د ورزش مسؤلین او دولتي چارواکي د اولمپیکی لوبو ارزښت ته ډیره پاملرنه وکړي.
باز مسؤلین ورزش همیشه وخت خواهش کړیم و صدای خود کشیدیم که
خغلی نیکپا وی موږ د ورزش له مسؤلینو تل دا غواړو چې لکتر لګ د اولمپیکی لوبو مډال او ګډون درکړي. متاسفانه زموږ په هیواد کې نه یوازې دولت بلکې ورزش چارواکو هم دا خبره نه ده درکړي چې د اولمپیک مډال څه ارزښت لري او څومره باید امتیاز ورته ورکړل شي. د اولمپیکی لوبو د ګډون د سیالۍ لپاره روح الله نیکپا ورسره مل پلاوی په کوریا کې یو میاشتنی تمرینونه وکړل خو له سختو شرایطو څخه ګیلې کولې. د دوی د سختو شرایطو انزورونه چې خو خوړو او بوتي لاسرسي نه درلود په ټولنیزو رسنیو کې د ډیرو خلکو پام ځان ته واړو. د اولمپیک ملي کمیټې هم ویل چې د دغو لوبغاړو د تمویل په برخه کې ورسره چا مرسته نه ده کړې. خو د بدني روزنې ریاست وایي چې د لوبغاړو لپاره د خو بودیجو په برابرولو کې ستونزې لري او هڅه کوي چې دغه زی قرار قرار هواری کړی. قدر من اوریدونکو و موریدل چې روح الله نیکپا لا هم هیله مند چې وکولی شي د وایلډ کارت یا موقعي چانس لاري د اولمپیک په سیالیو کې برخه واخلي. اوس هم ورزو د بدني روزنې ریاست په اړه رپورټ ده. د افغانستان د بدني روزنې ریاست چارواکي وایي چې د ورزش د قانوني کولو لپاره هڅې روان دي. په دې اړه پام وکړئ یو جوړ شوی رپورټ. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست مرستيال ناصر هوتکی وایي چې د ورزش د قانوني کولو لپاره هڅې دوام لري. ښاغلی هوتکی ازادي رډیو ته ویل ک ورزش قانوني نشي او د قوانینو لمخې ټول ورزشي فعالیتونه تنظیم نشي د ورزش په پرخه کې به پرمختګ ناشونی وي. ښاغلی هوتکی له ازادي رډیو سره په خبرو کې ویل چې د بدني روزنې ریاست نوي مشرتابه هڅه پیل کړې ده چې د ورزش لپاره ټول قانوني لارې چارې برابرې کړي.
قانونمند شدن ورزش یک پروسه بسیار بسیار
طولانی او قانوني دی. د ورزش قانوني کول په یوې یا دوه ورځو نه کیږي بلکې ډېرې اوږدې مودې ته اړتیا لري. که څه هم موږ ځینې کارونه کړي دي، د ځینو پخوانیو دوستانو هڅې مو بیا راژوندي کړي دي او هڅه کوو چې طرزالعملونه، لوایح او قوانین ډېر ژر تنظیم او جوړ کړو. ورسره له هغې چې زموږ قوانین جوړ شول په لنډ وخت کې به د منظورۍ لپاره چارواکو ته وړاندې کړو.
ما برای تای مراحل قانوني آماده بسازیم.
د خغلی هوتکی په خبره دوی په داسې حال کې کار پیل کړ چې ډیرو سختو شرایطو سره مخ و. خغلی هوتکی وایي د لوبغاړو لپاره د بودیجې برابرول او د ځینو زړو لوبغاړو لپاره د ماشونو ټاکل د دوی په نویو طرزالعملونو کې ځای لري چې د قوانینو په جوړیدو سره به تنظیم شي. اخوا د ورزش ځینې منتقدین وایي چې لا هم د بدني روزنې ریاست او د ورزش ادارې له ډیرو غټو ستونزو سره مخامخ دي. یو ورزشي منتقد آرین خیبر له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د بدني روزنې په ریاست کې ځینی چارواکي د ولسمشر له فرمان سرغړونه کوي. خغلی خیبر وایي که څه هم د ورزش قانوني کول خدي خو باید تر ډیره هڅه وشي چې د فرصت طلبو کسانو مخه ونیول شي.
دا په کار بشي ورزش قانونمند شي. دا ډیره قانوني خبره ده. رئیس جمهور هم دو نقطه ته ډیر تماس نیولای دی. په خپل فرمان کې چې ورزش باید قانونمند شي، ټول فدراسیونه د قانون په چوکاټ کې د مشخص اساسنامو طرح ته مطابق باید دوی خپل فعالیت وکړي. خو په خوشنۍ سره چې دغه د ولسمشر فرمان هغه چې باید شاید تطبیق نشو، بعضې کړۍ شته دي چې اوس هم د شخصي روابطو په اساس باندې غواړي چې دغه بعضې مواد دو فرمان غلطه جلوه ورکړي.
د ورزشي ادارو د قانوني کولو لپاره ولسمشر څو میاشتې مخکې یو فرمان صادر کړی و چې په هغه کې د موازی فدراسیونونو لمنځه تلل، د فدراسیونونو د بودیجې یو ځای کول او ځینې نور مسایل راغلي و چې د ورزش ادارې نویو مشرانو هم په دې اړه په ټینګار سره خپل کار پیل کړ. د
د لوبو لمیدانه سپورتي پروگرام په همدې ځای پاتې رسیدي. تر بل یو مزه صفی الله ستانګزای په پاک او بخون کې خدای سپارم خې شی به ولري.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، خدای ملافتونو وساته. کنه حکومت خو خپل دومره سربداله دی چې ځان نشي تکیه کولای، د ټولو ټول پام ډالرو ته دی، د خلکو غمی د جړه په کونج کې ملتیریږي. لا چې د مصیبت پر وخت اله د خپل فیسبوکي اکټونو او اکسونو نمایش ورکړي، له داسې چارواکیو نه به سړی د کومک څه تمه کوي. د خپرونې په پیل کې د کار او دندې پیدا کولو اسانه طریقه درښیو، پام وکړئ.
د اخبار مسول سره د مرکه خو جالبه ده چې په میوه کې مو چشې ډېر خوښېږي، او مسول ځواب ورکوي چې مڼی مڼی ډېر ښه، همدای وخت دی، سبا ته باید ورشم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی، راځئ دغلته کینی.
مننه صاحب مننه.
څه مو راوړي دي، مقاله، شعر او که داستان؟
صاحب دا مې یو هم نه دی راوړی، لږ مڼې مې درته راوړي دي.
دا دې څه کول، دومره مو ولې ځان په زحمت کړ؟
نه نه هیله کوم، ما ویل چې یو کریټ به درته راوړم، خو کور مې نه ولیدلی، د خپل باغ مڼې مې دي صاحب.
ډېره زیاته مننه. ولې نه ویل چې چیرته کار کوې؟
صاحب بیکاره یم.
او بیکاری خو سمه بدبختی ده، څومره زده کړې مو کړې دي؟
صاحب دولسم مې خلاص کړی، او پانتون ته په امتحان کې بې نتیجې شوم، نو ځکه مې
نام خدا اوس دې هم ډېره توره کړې ده، ډېرو کسانو ښوونځی هم نه دی ویلی.
صاحب د موږ د مڼو او نورو میوو باغونه ډېر دي، کار ډېر و، نو درس ویلو ته مې وخت هم نه درلوده چې رښتیا خبره شي.
راځه له موږ سره کار وکړه.
له تاسې سره؟
هو، له موږ سره یو تن خبریال خپل کار پرېښی دی، پر ځای به تاسو ونیسو. خبریال یې اسانه کار دی، کولی شي.
صاحب هیڅ تجربه نه لرم.
آسانه ده، زده به یې کړې. زه به مې کور در وښیم، هلته راځه، زه به هر څه در زده کړم.
نو صاحب عریضه ولیکم؟
هو ولیکه، سر له همدا اوسه مقرر یې، پس له وخته کور ته راځه، دفتر ته به په اونۍ کې یو وارې کې راسې، نو کفایت کوي.
خیر یوسې صاحب، ډېره مهربانی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
خیر ویسی صاحب، مرکه پیل کو؟
هو پیل به یې کو.
د تاسې په شرکت کې څو تنه کار کوي؟
تقریبا 40 تنه.
د شرکت له جوړولو مو مقصد څه و؟
هیواد او هیوادوالو ته خدمت، او اولادونو ته د حلالې روزۍ ګټل.
صاحب په خوراکونو کې مو څه شی ډېر خوښیږي؟
په خوراکونو کې؟
او صاحب
که رښتیا درته ووایم، نو کورنۍ سورکړی چرګ مې ډېر زیات خوښیږي.
صاحب که دې خوښه وي نورې پوښتنې به سبا ته وکړم، تر هغو به ته تیاری هم ونیسې.
ډېره ښه خبره دې وکړه، ډېر هوښیار او د تجربې والا خبریالې.
مننه صاحب مننه. خزی
څه وایې؟
زه به د هغه برک چرګ حلال کړم، او ته به یې په کوچو کې ښه سورکې، او ښې مزهداره مسالې به هم ور واچوې.
د څه لپاره؟
یو ملګري ته یې وړم.
د چرګ پیسې به راکوې نو؟
سمه ده، دوه چنده پیسې به درکړم، نور څه وایې؟
هېڅ، نو ورشه حلالې که.
او زوره وره، دا چرګ دې څه کوه چې دونه دې ځان په عذاب کړ؟
هیله کوم صاحب، موږ ډېر زیات کورني چرګان لرو، او د وړو مور مې هم په پخولو کې ډېر ښه مهارت لري، نو پرون چې تا وویل د کورني سورکړي چرګ غوښه مې خوښېږي، یاره دا زړه مې وي چې راشه یو سورکړی چرګ درته راوړم.
ډېره زیاته مننه، ډېر ښه بوی ترې پورته کېږي، ودې ګټلم. وروره ته ولې یو بل کار نه کوې چې خبریالي کوې؟ په خبریالۍ کې څوک په نسم نه مړیږي.
صاحب ښه دې وویل، خو چې بل کار پیدا شي.
راځه له موږ سره په شرکت کې کار وکړه، همدا نن به دې مقرر کړم.
صاحب د شرکت کارونه مې نه دي کړي، تجربه نه لرم.
کار زه در زده کوم. په اونۍ کې یوازې څلور ځله کور ته راځه، دفتر ته هېڅ راځم.
یعنی چې په اونۍ کې څلور ځله سره کړي چرګان در وړم، اسانه کار دی.
څه چورت وهې
صاحب؟ ما ویل چې
په ما ویلو تا ویلو پسې مه ګرځه، زه له همدانونه مقررې.
ډېره زیاته مننه صاحب، زه دوه وهي کارونه خو وشول. هو بخیه که مو اجازه وي مرکه به پیل کړو.
هو پیل کړئ.
په فابریکه کې مو څه شی تولیدیږي؟
اتر.
څو تنه کارګران لرئ؟
شاوخوا اته تنه دي.
او څو ډول عطرونه تولیدوئ؟
لس پنځلس ډولونو ته مو قصد دی، خو اوس درې ډوله تولیدوو، د ګلابو، سنځلې ګل او د شوتلې ګل.
صاحب څه شی مو ډېر خوښیږي؟
آیسکریم.
او څومره ښه، زموږ د سوپر آیسکریم دوکان دی، هر ورځ کولی شي څو ډول آیسکریم مفت وخوري.
مننه. راځه خبرې علي پرېږده، له موږ سره کار وکړه. بلکې کار هم مه کوه، کله کله مو یوازې خبر اخله، د فابریکې سرپرست به دې مقرر کړو.
ډاکټران خواسي هم د چا په درد ونه خوړل، ځکه چې ناروغي دې لږ سخت هم وینو. نو د دې ځای پروفیسور ډاکټر صاحبان به یا د پاکستان لاره درښیي او یا هم د هندوستان. راځئ نن مو کلي ته بیایو او د کلي ډاکټر درښیو چې هغه څه ډول تداوي کوي.
وی ګیډه مې وچاو ده ډاکټر صاحب، مړ شوم. وی
ته څمله څه شی دې خوړلې دي؟
سر و پښې.
خوله دې خلاصه که. دغسې سا دې وباسه، سا دې ژر وباسه. بس کښېنه.
وی
پاسېږه ودرېږه.
الله الله الله
الله. دا غسي بيرتا كينا.
وي وي
وصم له.
الله الله الله. وي خداي. وي وي
دكتور صاحب غاك مي خوغيغي مرايكم
انت دخلت كينا. خلد اخلاصك. كم غاك دي
دكتور صاحب؟ دا غاك دي.
خا 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 ومي لي ده خلد نورام لك وازك. افرین. سترګې دې پټې که؟
دغه ده.
افرین. خوله دې نور هم خلاصه که. دغسې.
آخ
مه خوره، پیچکاري مې ورته وکړه چې کرخته شي، دومره په زوره دې اخ که لکه ژامه مې دې چې ایستلې وي.
ډاکټر صاحب هغه د ما کار څنګه شو؟ وی
ته څمله، استراحت درته په کار دی.
وی
ډاکټر صاحب دغه ستونی مې ډېر خوږیږي.
له څه وخت راهیسې؟
آن له پرون راهیسې.
ته دې خوله خلاصه که. اوهو څنګه لا ژوندۍ پاتې یې؟ دا خو دې اډي دي.
ولې ډاکټر صاحب؟
ډېر بد اډي دي دي.
نو څنګه به یې کړم؟
اوس به یې درته پورته کړم. خوله دې خلاصه که.
ډاکټر صاحب له اډۍ پورته کولو ډارېږم.
مه ډارېږه، خوله دې خلاصه که. دغسې. افرین. مه کوه کنه، نږدې مې د ګوته پرې کړې وه، اوس به پورته شوي وو.
خوږیږي نه؟
نه، د ورځې د پنځو شپېتو کسانو پورته کوم. خلاصه که خوله دې، کنه بیا دې بېهوشه کوم.
ښه دغه ده.
افرین. دغسې. دغه دې خلاص شو، زه نو لاړې دې بیرون تو که.
وی ډاکټر صاحب نومې نوي وتلی. وی
ته څمله. دغسې. دا پښې دې راټولې
که.
دغسې. افرین. دا خو دې نو وتلی که نه. هغه هم چپې خواته.
نو اوس به څه کوم؟
زه یې درته نیسم. وی
ته وسو ګوره چې څنګه زه ته راولم
ریختیا وی 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 خیر سه ډاکټر سه چار شای دې زده کړی دی لا 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 لا
او کنه یو ځل چې ناروغ دل تراشی بیا بل چاته نشی راڅ خطللای مخوره داغه سه ما
لا لا لا
دغه شي را روان دی رازا 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 څنګه دی درد خو بند درته کوي
نه لګ لګ درد کوي
دغه دی دغه دی چې پرځای شو راکینه نو دغه سه لاشه او یو پیاز وخوره او بیا یو غوړه توده ډوډۍ پرې وتړه چې ګزکی یې کړې ده ښه
خیر اوسه ډاکټر صاحب دغه دی فیس دې واخله
ښه دغه درمل هم درسره واخله څوارلس سوه افغانۍ کېږي
دا د څه لپاره
د ناروغۍ دپاره دی د نو ګزکي دې پرته له دوا نه وځي
ښه
خورې په تا څه شوي
په خوب کې وېرېږم
ته کېنه چې څاختونه درته ولیکم د پیریانو سوری درباندې ولیدلی
رښتیا وایي ډاکټر صاحب ابله شپه پام مې نه و په ډیران تېره شوم
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه غیستون کی وو برای افغانپور صادق سپینغر نقیب الله لاروی ستاره امینی مسکا احساس او زه حسین حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 یاویا کندهار 22 خوست 1 جلال آباد 3